محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. دوستانو، سهارنۍ یو ساعته خپرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د عقرب یعنې لړم د میاشتې اتمه نیټه ده، چې د 1404 هجري قمري کال د جمادې الاول د میاشتې هم اتمه نیټه کیږي او د 2025 میلادي کال د اکتوبر له دیرشمې سره سمون خوري. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې ده: ایران ولې د امریکې یو اړخیز بندیزونه یو غیر قانوني او د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام ګڼي. په دوام کې به رسانه د جنایتونو په خدمت کې نومې ځانګړې وینا ووره، بیا به ځلانده یون درته وړاندې شي او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم تلپاتې خوشبویي اورېدل شي. دوستانو، یادونه کوو چې د تهران راډیو دا سهارنۍ خپرونه هر ورځ د ایران په لس کم شپږ بجې خپریږي چې د منځنیو څپو په 1090 کیلو هرتز وي اورېدل شي. دلته یو لنډه شانده مکو او بیا خبرونو سره حاضرېږو. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو، غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: د ایران خارجه وزیر خپل هیواد د ډیپلوماسۍ، عقلانیت، وقار او د ملي ګټو د ساتنې پر بنسټ ولاړ وبل. هندوستان د چابهار بندر د بندیز د معافیت موده تر بل کاله وغځوله. خواجه آصف وایي د افغانستان او پاکستان په خبرو کې پرمختګ شوی دی او له اوربند سره سره په غزه کې 100 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د خبرونو تفصیل: د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل د ایران د اسلامي جمهوریت ډیپلوماسي تل د عقلانیت، وقار او د ملي ګټو د ساتنې پر بنسټ ولاړ ده او دا اصول حتی په ډیرو سختو شرایطو د جګړې د اور لاندې هم ساتل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی پرون د تبریز پوهنتون کې د محب علی خان ناظم الملک مرندی په ویاړ د آذربایجان ډیپلوماسۍ او د ایران ځمکنۍ بشپړتیا په نومي ملي کانفرنس کې وویل دا غونډه د هغو خلکو د مبارزې د درناوي لپاره یو ګام دی چې په قناعت او وقار سره د ایران د خپلواکۍ، حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د ټینګولو لپاره په صادقانه توګه هڅه کړې ده. دوی د دې خاورې د لوړو ژورو په ډک تاریخ کې حتی په ګمنامۍ او بدنامۍ سره د ایران د ګټو لپاره له هلو ځلو څخه یوه شیبه هم ډډه ونه کړه. هغه زیاته کړه د ایران ځمکه د مذهبونو، فرقو، قومي ډلو او ژبو په بېسارې تنوع سره تل د بهرنیانو لپاره له رشک او حسد سره مخ پاتې شوې، خو د دې خاورې ښځو او نارینهو په زړورتوب او قربانۍ سره د ایران بیرغ په دې سیمه باندې لوړ ساتلې ده. د ایران د خارجه وزارت ویاند اسماعیل بقایی په تهران کې د انډونیشیا له سفیر سره د خپلې کتنې خبر ورکو د دغه خبرې اترې صمیمي او ګټورې بللې دي. اسماعیل بقایی د ایران لپاره د انډونیشیا له سفیر سره د خپلې کتنې په خبر سره ټینګار وکړ: ایران او انډونیشیا د طرفینو د دلچسپۍ وړ ټولو زمینو کې د دوه اړخیزو ملګرتیاو د زیاتولو ته هوډ مندي. ښاغلي بقایی په ایکس شبکه کې د انډونیشیا له سفیر رولیان شاه مومیرات سره خپلې کتنې ته په اشارې سره ولیکل: د ایران او انډونیشیا ترمنځ د سفارتي اړیکو د ټینګښت د 15 کلیزې په درشل کې مو د دغه هیواد له سفیر سره صمیمي او ګټورې خبرې ترې وکړې. بقایی ټینګار وکړ ایران او انډونیشیا د طرفینو د دلچسپۍ وړ ټولو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو لوړولو ته هوډمند دي. هندوستان د چابهار بندر لپاره د بندیزونو د معافیت موده د راتلونکي کال تر پیله پورې وغځوله. دغه بندر د نوې ډیلي د سیمه ایزو اړیکو د پلان لپاره حیاتي ارزښت لري او د افغانستان، منځنۍ آسیا او ختیځې روسیې لپاره د دهلیز په توګه کار کوي. د اکانومیک ټایمز د رپورټ له مخې واشنگټن له نوې ډیلي سره موافقه وکړه چې د ایران د چابهار بندر لپاره د بندیزونو معافیت یو ځل بیا وغځوي چې دا پریکړه د راتلونکي کال تر لومبېو میاشتو پورې نافذ ده. چابهار بندر د هندستان لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، ځکه چې دا هغه یوازینې سمندري دهلیز ده چې هندستان ته اجازه ورکوي د پاکستان له خاورې لتیری دو پرته له افغانستان او منځنۍ آسیا سره سوداګریزي او لوجستیکی اړیکې ټینګې کړي. د دې بندر للارې هندستان نه یوازې د سیمې له هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخوي، بلکې د افغانستان د بیا رغونې او سوداګریز ثبات په برخه کې هم مهم رول لوبوي. کارپوهان وایي د بندیزونو د معافیت تمدید به د هندستان لپاره دا ډاډمن کړي چې د چابهار بندر عملیاتي بهیر پر لپسې روان دی او د دې هیواد د سیمه ایز نفوذ د پیاوړتیا هڅې لا پیاوړې کوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي له افغان استازو سره د څلورو ورځنیو خبرو لړۍ مثبت وه او په بېلابېلو موافقو او تړونونو کې پرمختګ شوی چې د لاسلیک وروستۍ چاره هم بشپړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې خبرې ناکامې شوې او مسؤلیت یې د افغانستان په غاړه دی. د تان خبري سایټ په لیکنه خپله خواجه آصف هم له دې وړاندې نه یوازې د خبرو اترو د ناکامۍ پړه پر افغان لوري اچولې وه، بلکې خبرداری یې ورکړی و چې که خبرې ناکامه شوې پاکستان به پر افغانستان پراخ یرغل وکړي. خو د پاکستان اوصاف ورسپاڼې بیګا د خواجه آصف له قوله ویلي چې کابل له بندیزونو او تون چلند څخه ډډه کړې او هر ځل له ټلیفوني اړیکو وروسته مسایل هوار کړي دي. د اوږدو خبرو اترو له امله د راتلونکو کړکیچونو د مخنیوي بنسټ پیاوړی شوی دی. د ده په وینا پورته ګامونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا هلې ځلې ښایي چې د ملي ګټو لپاره ضروري دي. خواجه آصف په عین حال کې وویل چې کابل پر پاکستان دوامداره فشار اچوي او د بلیک میل تاکتیکونه کاروي. د ده په خبره د افغانستان مشران باور لري چې تړونونه هیڅکله دوام نشي موندلی. پاکستان د افغانستان د ګټو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي دي، د خاورې سوداګرۍ او سرچینو کارول یې هم ممکن کړي دي. قدرمنو اوریدونکو، په هلمند پوهنتون کې له نشه ییزو موادو پاک افغانستان تر عنوان لاندې یو ملي کانفرنس ترسره شوی دی او زموږ خبریال هم په همدې اړه یو رپورټ چمتو کړی، نو راځئ چې ووېرو.
هلمند ولایت پوهنتون کې له نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان تر نامه لاندې ملي علمي کانفرنس جوړ شو. د کانفرنس جوړونکي وایي په دې درې ورځني کانفرنس کې به د لسګونو علمي مقالو په وړاندې کولو سره له نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې او عامه پوهاوي حل لارې وړاندې شي. په دې درې ورځني علمي ملي کانفرنس کې د هیواد له نږدې ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو څخه لوړ رتبه استادانو او استادو برخه اخیستې ده. د هلمند پوهنتون د عامه اړیکو مسؤول عبدالباري حنزله وایي دې کانفرنس د هیواد له دننه او د باندې څخه خواوشا 200 علمي او څېړنیزې مقالی راستول شوې، چې د جملې د لوړو زده کړو وزارت له لوري ګمارل شوې کمیټې 140 مقالی تایید شوې، چې 500 مقالی به د کانفرنس د درې ورځو په موده کې وړاندې شي.
یا د علمي کانفرنس د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو څخه او د خارج څخه ځینو څېړونکو او لیکوالانو د 180 په تعداد باندې مقالی را لېږلې وي، چې د دې مقالو څخه د پوهنتون د کمیټې او د وزارت د کمیټې د خوا څخه 140 مقالی تایید شولې، چې دغه مقالو څخه بیا 500 ثاني مقالې د هلمند پوهنتون کې د درو ورځو په جریان کې وړاندې کیږي.
د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم نقی علمي کانفرنس د وینا پر مهال له ګډونوالو غوښتل چې له دغه بدې پدیدې څخه د افغانستان د ژغورلو لپاره عامه پوهاوی وکړي او پر وړاندې د مبارزې لپاره یو پیاوړی بنسټ کیږدي.
او دغه نننۍ کانفرنس دی زما په تقاضا ده د ټول علما کرام څخه د حاضر دي او په بل ځای کې اوس خبر راغلی.
د کانفرنس ګډونوال بیا وایي که په دې کانفرنس کې وړاندې شوې علمي مقالې او شوې وړاندیزونه په عمل کې پلي شي، له شک پرته به په افغانستان کې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه لا پیاوړي او د عامه پوهاوي کچه لوړه شي.
که چیرته پالیسیز ارګانونه د دغې مقالو نه چې په دغه کانفرنس کې ګډونوالې رایه کوي په خپلو هغه برخو کې چې پالیسی جوړوي د دې نه استفاده وکړي او حاکم چارواکي د دې د تطبیق لپاره ریښتینی اقدامات وکړي، نو خوشبختي به افغانستان ته، ګران هیواد افغانانو ته، افغانانو ته په مجموع کې خوشبختي راشي او دغه څه چې موږ اوس مهال د حسین په طرف وړي دا د تحقیق پر اساس رامنځته شوي دي.
دا کانفرنسونو دایره د پندې مخه باندې چې په هغه برخه کې کانفرنس باندې کیږي د دې نه د څېړونکو کوم دغه شي وړاندیزونه چې کوم دغه هغه راټول شي او اړوند برخو ته وړه د شور کول شي.
له نشه توکو څخه د پاک افغانستان تر نامه لاندې دا علمي او څېړنیز کانفرنس په سوهیلي ولایت هلمند کې چې یو مهال د نړۍ په کچه د نشه توکو د تولید، پلور او قاچاق تر ټولو ستر مرکز ګڼل کېده جوړیږي. اوس مهال د نشه توکو په دغه ستر مرکز کې د نشه توکو د کښت، تولید او قاچاق کچه تقریبا صفر ته راښکته شوې ده. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
خبرونو دوام ته وکشه. غزه کې یو سل نور فلسطینیان شهیدان شوي دي. ورسره د غزې د شهیدانو ټول شمېر 18,463 ته ورسېده. د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د صهیونیستي رژیم د اوربند سرغړوونکو بریدونو په پایله کې په یو شواروس کې 104 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت له وړ مشپې راهیسې د 104 فلسطینیانو شهادت ته په اشارې سره اعلان وکړ چې د دې شهیدانو څخه 46 ماشومان او 40 ښځې دي. د رپورټ له مخې د وړ مشپې په بریدونو کې 253 کسان ټپیان شوي هم دي چې 8 ماشومان او 4 پکې ښځې دي. د غزې د روغتیا وزارت زیاته کړې چې د 2015 کال د اکتوبر په 10 په غزه کې د اوربند له اعلان راهیسې د شهیدانو شمیر 211 ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر 1599 ته لوړ شوی دی. او حماس غورزنګ همداشان په ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینی کورونو د نړولو ګواښونه د قومي تصفیې او د دغه خار د عربي او اسلامي هویت د لمنځه وړلو لپاره د فاشیستي سیاست په توګه ګڼلی دي. حماس غورزنګ د نیواګر رژیم لخوا د ختیځ بیت المقدس په العیسویه او الزعیم خارګیو کې د خوښه 150 کورونو د نړولو او د جوړولو د بندولو ګواښونه د دغه رژیم د فاشیست پالیسۍ په توګه یاد کړي چې هدف یې د بیت المقدس خار او د هغه د خوښه سیمې له فلسطینیانو پاکول او د دغه خار د عربي او اسلامي هویت د لمنځه وړلو یو هڅه بلل ده. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو، زمونږ سیاسي تبصره عنوان دی: ایران ولې د امریکې په یو اړخیزه بندیزونو، غیر قانوني او نړیوالو قوانینو خلاف اقدام ګڼي؟ نو دغه تبصرې ته پام وکړئ. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي امیر سعید ایروانی ټینګار وکړ، د امریکا یو اړخیز بندیزونه نړیوال نظم بے ثباته کوي او د ملګرو ملتونو د منشور اصلي روح ته زیان رسوي. امیر سعید ایروانی وویل په دې کې شک نشته چې یو اړخیز بندیزونه لکه څنګه چې غیر قانوني اقدامات په غرور او یو اړخیزتوب کې جرړې لري، څو اړخیز پالنه هم له خطر سره مخامخوي، نړیوال نظم بے ثباته کوي او د ملګرو ملتونو د منشور اصلي روح کمزوري کوي. هغه زیاته کړه د کیوبا محاصره او بایکاټ باید سمدستي او بې له هیڅ قید او شرط لغوه شي. ایروانی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل د کیوبا په وړاندې د یو اړخیزو غیر انساني بندیزونو او محاصرې دوام چې د ډیموکراسۍ د ترویج په پلمه له څه باندې 15 کلونو څخه لګول شوی د یو خپلواک او د حاکمیت لرونکي هیواد په وړاندې د یو اړخیزو جبري اقداماتو یوه څرګنده بیلګه ده چې په سیستماتیک ډول یې د کیوبا د خلکو حقونه او هوساینه زیانمنه کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره هغه یو اړخیز بندیزونه چې امریکا یې د لویدیځو حکومتونو په ملاتړ سره د خپلواکو هیوادونو خلاف لګوي، نه یوازې یو جبري او سیاسي اقدام دی، بلکې د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور د بنسټیزو اصولو ښکاره خلاف ورزي هم ده. دا بندیزونه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اجازه پرته او د نړیوال قانوني چوکاټ څخه بهر لګول شوي، د سیاسي او اقتصادي فشار د راوستلو لپاره د هدف هیوادونو په عمومي هوساینې، ملي پراختیا او بشري حقوقو باندې ویجاړونکي اغیز لري. یو اړخیز بندیزونه په نړیوال سیستم کې د اعتبار وړ قانوني بنیاد نه لري. د ملګرو ملتو د منشور له مخې یوازې د منشور د ووم فصل لاندې د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه مشروع او روا دي. د قانوني میکانیزم ته په بې پامۍ سره د امریکې یو اړخیز اقدامات د هیوادونو په ملي صلاحیت باندې تیری او په کورنیو چارو کې د مداخلې نه کولو له اصل څخه سرغړونه ګڼل کیږي. یو اړخیز بندیزونه د هیوادونو د حاکمیت د برابرۍ د اصل، د زور د کارولو د منع د اصل او د هیوادونو د سیاسي خپلواکۍ د درناوي د اصل په شمول د ملګرو ملتونو د منشور د بنسټیزو اصولو سره هم په ټکر کې دي. د سیاسي ارادې د تحمیلولو لپاره د اقتصادي وسیلو کارول د غیر مستقیم جبر یو بیلګه ده چې په نړیوالو اړیکو کې بې ثباتی رامنځته کولای شي. یو اړخیز بندیزونه په ځانګړې توګه د درملو، خوړو او روغتیا په برخو کې په مستقیم ډول د عامه خلکو ژوند په نښه کوي. د ډیموکراسۍ د دودولو د ادعا په اپوټه دا کړنې د روغتیا حق، د ژوند حق او د پرمختګ حق په څیر د اساسي بشري حقونو د خلاف ورزي لامل ګرځي. د بشري حقونو د سازمانونو رپورټونو هم تایید کړی چې بندیزونه نه یوازې په حکومتونو بلکې د هدف هیوادونو په خلکو هم نیخ په نیخه منفي اغیزه لري. یو اړخیز بندیزونه څو اړخیز پالنه کمزوري کوي او نړیوال نظم بې ثباته کوي. دا اقدامات د هیوادونو ترمنځ ویش په نړیوالو ادارو کې بې باوري او په اقتصادي، روغتیا او چاپیریالي برخو کې نړیواله همکاري کمزوري کوي. ایران اسلامی جمهوریت په دې باور دی چې د یو اړخیزه بندیزونو له پالیسۍ سره یوازې د خپلواکو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ له لارې مقاومت او مقابله کېدلی شي. د خپلواکو مالی میکانیزمونو رامنځته کول، د دوه اړخیزې سوداګرۍ پیاوړي کول او په نړیوالو فورمونو کې د قانوني اقدامونو تعقیبول له هغو لارو چارو څخه دي چې د ایران لخوا د امریکې او لویدیز د بحران رامنځته کوونکو اقداماتو سره د مقابلې لپاره وړاندیز شوی دی. د ایران اسلامي جمهوریت د امریکې یو اړخیز بندیزونه نړیوال مشروعیت نه لري او د ملګرو ملتو د منشور د بشري حقونو او د نړیوالو قوانینو له اساسي اصولو سره په ټکر کې ګڼي. دا بندیزونه د حکومتونو په نخښه کولو پر ځای د عامه خلکو ژوند اغیزمنوي او د سیاسي فشار راوستلو د یوې وسیلې په توګه نړیوال نظم بې ثباته کوي. درمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې یو ځانګړې وینا لرو چې د رسنیو لخوا د جنایت د خدمت په حق لدنو پام ورته وکړي.
رسندوی د جنایتکار په خدمت کې.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش سره
رسندوی د جنایتکار په خدمت کې د رسانه ګوګل او د نتانیاهو جنایتونه هم اترنوان لاندې ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې. په دغه مطلب کې د وحشي سهونست رژیم په جنایتونو کې د ګوګل او د هغه په شان د زینو رسندوی شرکتونو د شریکو عناصرو د رول په باب در سره ژغیږو. هیله ده چې ستاسو د اورېدو وړ وګرځي.
مرمون جناب فاطمی با لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د رسندوی چې کومې دي د جنایتکار په خدمت کې پروګرام وړاندې کوو خپل اوریدونکو ته، نو داسې بي پیل کو چې د فلسطین په غزه کې جګړه یوازې او اور او کندوالی نه دی، دا د روایتونو جګړه ده. دا مطلب د میډیا ظلم روده لا الگوریتم او ادفی اعلانات وسخرانی ولی د اسرائیل حکومت تبلیغاتی کمپاینونو پاړه تر راپورټونو پورې پوښتنه کوي چې د میډیا او رسنې سواد او د شفافیت غوښتنې سره څنګه د رنز حقیقت د تحریف د کندوالو لاندې راوستل شو. د غزې په خاموش فضا کې چیرې چې درد، کړاو او امید یو ځای دی، میډیا او رسنې ځینې وختونه لکه د ماتې هندارې په شان عمل کوي. نیمګړی، اپوټا او تحریف شوی انځور چې واقعیت په خاموشي او هیریدا کې پټي، د ماشومان او فریادونه، د میندو اوښکې او د نرینو غوسه او کرکه د خبرونو په های هوی کې ورکیږي او پر روایتونو بدلیږي چې د زخمی شوی حقیقت بیان نه غواړي. د میډیا او رسنې ظلم هغه زخمونه دي چې پر دغه زخمی خوره لګول کی، داسې زخمونه چې هیڅ ملهم نه لري، د نړۍ د خلکو له روخانه او بې پرده کتنې پرته. لاغه وخت رئیس چې د اسرائیلو جالی موجودیت را میسته شوه، لسل زرو څخه زیات بیګورا انسانان وژل شوی او میلیونونو نور بې ځای شوی. په دغه لسیزو کې فلسطینیان او د غزې بې دفاع خلک نه یوازې د خاور لا دیواک وژلو سره مخامخ وو، بلکې لا پراخو بندیزونو او بشري کلبندۍ سره هم مخامخ وو. نن سبا په نیواکي ټاټوبو کې حالت دا او یا کلونو نیواک او د سیونیستي رژیم لخوا د بې ګنا خلکو د عامې وجلې نتیجه ده. دا د سیونیستانو وژونکي تجهیزات تل فعال دي، خو د حماس د مبارزانو د اکتوبر د اومې نیټې له بریدونو او د اسرائیلو له سختو او بې امانه پوځي غبرګون رئیس چې ټول پوځي ځواکې د فلسطینیو عامو خلکو په تیره بیا د میرمنو او ماشومانو پر ضد کارولې، مونږ د هغوی د لویو جنایتونو شاهدان یو چې پر هغو خلکو یې روا کړي چې کلونه یې د کلبندې رنځونه زغملي، خلک چې په یوه پرانیستي او لوی زندان کې ژوند کوي او دا ورځې د لوګې تندې د برېښنا له نشتوالي امدادي مرستو او نورو محرومیتونو تر څنګ د بمباریو د کورنۍ او ملګرو د وژنې او د ودانیو او ښارونو د ویجاړې زغمل دي. دا جنایت چې دې ځلې ځینې انځورونه په مجازي فضا، میډیا او ټولنیزو چینلونو کې خپره شوي، د هر انسان زړه دردولی دی. دا موضوع یوه مهمه پوښتنه راپورته کوي: میډیا څومره د سیونستانو په مظلوم برېښولو او د دغه رژیم د جنایتونو په پټولو کې رول لوبولی دی؟
په نننۍ نړۍ کې د میډیا او ټکنالوژۍ شرکتونه لکه ګوګل، فیسبوک، میټا او نور ډیجیټالي شرکتونه په ساده لټون یا د ټولنیزو اړیکو په ورور کولو کې ډیر رول لري. دا شرکتونه د پراخو لیدونکو، د کارونکو، د ډیټا لوی حجم او د معلوماتو د بهیر د مدیریت له امله د اقتصادي، کلتوري، ټولنیزو او سیاسي موخو د پرمختګ لپاره پیاوړې وسیلې دي. په اقتصاد او بازار موندنې کې ګوګل د هدفي اعلاناتو سیستم سره سوداګریو ته اجازه ورکوي چې مشتریان یا ګاکان د چلند، جغرافیایي موقعیت او شخصي د چسپیو پر بنسټ وپیژني. په کلتوري او تعلیمي برخه کې پلیټ فارمونه لکه ګوګل سکالر او یوټیوب د علم خپرولو او آزاد لاسرسي لپاره زمينه برابروي. ډیر پوهنتونونه او تعلیمي ادارې له دغو وسیلو د آنلاین کورسونو، علمي سرچینو خپرولو او د ډیجیټل کلتور د پراختیا لپاره کار اخلي. خو تر ټولو جنجالي اړخ د ګوګل په څیر شرکتونو څخه د سیاسي موخو لپاره ګټه اخیستل دي. د ګوګل قوت په عامه افکارو بڼه ورکولو کې د لټون یا سرچ الګوریتمونو او هدفي اعلاناتو له لارې په نړیواله کچه ډیر پام ځان ته اړولی دی. د لټون پایلو د خودلو ډول کولی شي چې ځینې سیاسي روایتونه نور هم روښانه کړي. په ټولنیزو اعتراضونو یا سیاسي بحرانونو کې دا چې کوم خبر په سر کې ښکاره شي او کوم خبر لاندې پاڼو ته واچول شي، عامه افکار د ځانګړو روایتونو له خوا هدایتولی شي. د دې ښکارندې بیلګې په بیلابیلو هیوادونو کې راپور شوې دي. له بهرني سیاست او ډیجیټل ډیپلوماسۍ له اړخه ګوګل اساسي رول لوبوي. هیوادونه د ډیجیټل محتوا سیستماتیک کولو یعنی اس ای او او د ګوګل په پلیټ فارمونو کې هدفي مواد خپرولو سره هڅه کوي چې لخپل کلتور، سیاست یا اقتصاد څخه مثبت انزور نړۍ ته وړاندې کړي. دا یو ډول نرم قوت دی چې د نړیوالې څیرې په ښه کولو کې اغیزمن دی. یوه جنجالي بیلګه په امریکایي ټاکنو کې د کامبریج انالیټیکا کیسه ده. که څه هم دغه ډیر له فیسبوک سره تړاو درلود، خو ښودلې ده چې د کاروونکو ډیټا او هدفي اعلانات څنګه ټاکنیزې پایلې اغیزمنې کولی شي. ګوګل هم د ورته فعالیتونو له امله تل د سیاسي شنونکو تر څارنې لاندې دی. سره له دې دغو فرصتونو د میډیا او رسنیو له لویو شرکتونو څخه د سیاسي او اقتصادي موخو لپاره کار اخیستل له جدي ننګونو سره مخامخ دی. د معلوماتو بېساری تمرکز په څو محدودو شرکتونو کې د خصوصي حریم، شفافیت او معلوماتو د بهیر د لاسوهنې په اړه اندېښنې رامنځته کوي. همدارنګه د ګوګل الګوریتمونه کاروونکي په معلوماتي ځلوب کې بندولی شي، یعنی خلک یوازې هغه محتوا ویني چې د دوی له پخوانیو باورونو سره سمون لري او د بېلابېلو لیدلورو سره مخ نه کیږي، او دا په اوږدمهال کې سیاسي او ټولنیز قطبي کول زیاتولی شي.
البته نن سبا دا روایت د ګوګل او میډیا پر ضد د تورنو په اړه دی چې د معلوماتو منځپانګې مدیریت او د خبرونو د بهیر د کنټرولولو او د غزې پر ضد تحریک شوی روایتونو په جوړولو کې رول لري. هلته چې د واقعي ویډیوګانو او منظورونو حذف یا سانسور چې د خلکو د تاوتریخوالي او رنځونو ښکارندوی دي، د دغو بیا تولید او د حقیقت دا پوټه برېښولو لامل شوي. نیوکه کوونکي او کره کتونکي په دې باور دي چې ګوګل د واقعي معلوماتو ته د لاسرسي د محدود ولو د پلوی روایتونو د خبرولو آسانولو لپاره په یو ډول د غزې مظلومو خلکو پر ضد د دروغو له خبرولو سره مرسته کړې ده. په داسې حال کې چې د آزادو او شفافو رسنیو چینلونو رول د دغې سیمې د دردناکو واقعیتونو په انعکاس کې حیاتي دی. په دې ورستیو کې ډراپ سایټ نیوز ویب سایټ ایشو کړه چې د ګوګل شرکت د اسرائیلو د لومړي وزیر نتنیاهو له دفتر سره د 50 ملیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی چې د تل ابیب روایت ته وده ورکړي او له هغو جنایتونو څخه ځان خلاص کړي چې په تیرو 200 ورځو کې د غزې د فلسطینیانو پر ضد ترسره کړي. دا د اوسمهاله زمانې په ویلا تر ټولو اوږدو او سختو بشري غمیزو څخه ده. ډراپ سایټ نیوز راپورټ ورکړی چې ګوګل شرکت له نتنیاهو سره د 45 ملیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی چې دا شپږ میاشتنی تړون دی. د اسرائیل د حکومت د پیغامونو په ودې او د غزې بشري بحران په کم اهمیت خودلو کې پرخه اخلي. دغه ویب سایټ په وینا دا تړون د 13 جون په پای کې لاسلیک شوی او ګوګل د نتنیاهو د عامه اړیکو ستراتیژي د ملاتړ لپاره لومړنی لوری بلل شوی دی. د راپورت له مخې اعلانات د یوټیوب او د ګوګل ډسپلی اینڈ ویډیو درې سوا شپیته پلیټ فارم له لارې مدیریت کې یا او د اسرائیلو په حکومتي سندونو کې د حسباره په توګه تشریح شوی، یو عبري اصطلاح چې ډیر وختونه د تبلیغاتو په معنا ژباړل کېږي.
مخینی شی چې اسرائیل همدارنګ 3 میلیون ډالر د امریکایي شرکت ایکس پلیټ فارم او 2.1 میلیون ډالر د اوټبین اسرائیلی پلیټ فارم لاره د اعلاناتو لپاره مصرف کړی دی. د اسرائیلو د نیواکر او واشي دوله پوز ویاند هغه وخت ویل چاپریال ممکنه ده یو ډیجیټل کمپاین پیل کړي څو په غزه کې د لوګې د سیاست نشوالی روښانه کړي او معلومات وړاندې کړي. له هغه وخته راهیسې د اسرائیلو حکومتي اعلانات په پراخه کچه خپاره شوي چې په غزه کې د قحطۍ شتون ردوي. په هغو کې یو دا چې د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوټیوب کې یو ویډیو چې ادعا کوي په غزه کې خواړه شته او هر ډول بله ادعا دروغ ده. دا ویډیو لشپک میلیون څخه زیاتو کسانو کتلې ده او د دې یو لوی برخه د پیسو ورکړل شویو اعلاناتو للارې خبره شوې ده. د تلویب د تبلیغاتي بهیرونو او رودو زیاتوالی د خپل روایت د ودې لپاره د نړیوالو غندنو له زیاتېدو سره یو ځای دی، ځکه چې اسرائیلو د تیر مارچ په دوهمه د غزې ټولې لارې بندې کړې دي. اسرائیلو د هر ډول خوراکي درملو یا بشري مرستو د وارده مخه نیسي او دا سیمه یې د سرحدونو پر سر د امدادي ټرکونو له غونډېدا سره سره قحطۍ ته اړ کړې. صهیونیست رژیم دا ګمراه کوونکي اعلانات د نړیوالو لویو شرکتونو په ملګرتیا ترسره کوي او دا هم په هغه رودو سره ترسره کیږي په داسې حال کې چې نړۍ د دغه رژیم لخوا د لوږې د جنګي وسلې په توګه د کارولو شاهده ده او دا یې ثبت کړې ده. د غزې پر ضد اسرائیلو د نسل وژنې د جنایتونو په اړه د نړیوالو مستندو راپورونو په رڼا کې په دې وروستیو کې د نسل وژنې په چارو کې د متخصصو نړیوالو څیړونکو ټولنې د اسرائیلي وحشي رژیم د کابینې او پوځ چلند په غزې کې نسل وژنه او د بشریت پر ضد جنایت بللای دی.
ایزانو په پای کې ویل شو د میډیا او ټیکنالوژي لوی شرکتونه لکه ګوګل د بیلابلو برخو د هدف نو د پرمختګ لپاره حیاتی وسیلې دي. د دوی له ظرفیتونو څخه په خواري او مسولانه توګه ګټه اخیستل اقتصادي، کلتوري او حتی ډیموکراټیکو مشارکتونو ته ودا ورکول شي، خو د خطرې بې پروايي او د کافي نظارت نشټوالي د ناوړه استفادې او د شخصي او ټولنیزو ازادیو لپاره د ګواښونو احتمال راپاري. د ډیجیټل ټولنو راتلونکو د انډول په مدیریت پورې اړه لري، لکه انډول او توازن د فرصتونو له ګټې اخیستنې او د نړیوالو میډیایي شرکتونو په لاس کې د قدرت د تمرکز له امله رامنځته شویو ګواښونو د کنټرول ترمنځ یو غوره اقدام دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، دغه ځانګړی مطلب په وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم استاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری شه.
زلاندا یون
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پرزوینې ومني عزیزانو. د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی لخبل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د زلاندا یون له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. پانګونه د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ په لور یو ګام دی. راځئ چې په تولید کې پانګونه وکړو، څو روښانه سبا جوړ کړو.
شعار امسال سرمایه‌گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، اوس د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای لخوا د 1444 هجری لمریز کال د کال د نومولو په مناسبت لیوبل پروګرام سره د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یو. خواږو اوریدونکو، په تیرو پروګرامونو کې موږ د پراختیا د دوو مهمو عواملو یعنی په بیغ بنیانو کې هوشمندانه پانګونې او د انساني پانګې په هکله له تاسو سره خبرې وکړې. ومو ویل چې له تاوانمن انساني ځواک پرته او له کارنده بیغ بنیانو پرته هیڅ هیواد پایدار ودې ته نشي رسیدلی. اوس غواړو د پراختیا دریم عامل ته اشاره وکړو چې ډیری اقتصادي پوه هغه له ناکامه هیوادونو څخه د بریالیو هیوادونو د توپیر ټکي ګڼي. د پراختیا دریم عامل د پراختیا په لاره کې د عمل ګرایانه او کابینانه سیاست جوړول دي. له چین او جنوبي کوریا رانیولې تر مالیزیا، ویتنام او برازیل پورې د نویو سرګند شوي هیوادونو په تجربې باندې غور کولو سره یوه ګډه ځانګړتیا لیدلی شو. دغه هیوادونه لا دې ډیر چې له سیاسي شعرونو او تقلیدي موډلونو سره ښکیل شي، په نرمښت او عمل ګرایانه کړچا سره خپله خاصه لاره مخته بوتله. په حقیقت کې هغوی د ایډیال او د واقعیت ترمین انډول ټینګ کړ. د چین د اقتصادي اصلاحاتو معمار ډینګ شیاوپینګ یو مشهوره خبره لري: فرق نه کوي چې پیشو سپینه وي او کتوره، مهمه دا ده چې موږکان ونیسي. دغه په ظاهره خبره د یو اقتصادي ډاکټرین بنسټ شو. هغه ټینګار درلو چې مهمه نتیجه ایډیالوژي نه ده. همدغه عمل ګرایانه تفکر و چې چین هیواد یې په 1901 میلادي لسیزه کې له یوه بېوزله او اړونده اقتصاد څخه په 18 میلادي پیړۍ کې د دنیا په یوه ستر اقتصادي قدرت بدل کړ.
عزتمن اوریدونکو، د میک کینزی ګلوبل فکر کوټی له نظره په تیرو لسیزو کې د اقتصادي بریالیتوب یوه تر ټولو مهمه ځانګړنه د زده کوونکي او د انعطاف لرونکي سیاست جوړول دي. هغه هیوادونه چې وتوانېدل له ماتیو درس واخلي او خپل بیلګې او ماډلونه اصلاح کړي، په نهایت کې د پایدار ودې لارې ته ورسېدل. د هغې روښانه بیلګه د ویتنام تجربه ده. ویتنام هیواد لسیزو جنګونو او بېوزلۍ وروسته په 1986 میلادي کال کې د دوی موی په نوم اقتصادي اصلاحاتو سره د عمل ګرایۍ لاره غوره کړه. د ویتنام حکومت د آزاد بازار د حکومتي څارنې په یو ځای کولو سره داسې چاپېریال رامنځته کړ چې همې د بهرنۍ پانګونې جذبول ممکن کړل او همې ټولنیز ثبات وساته. نن سبا ویتنام د الکترونیک په حوزه کې د نړیوال تولید یو مرکز دی او لوړ اقتصادي وده تجربه کوي. د پراختیا د متفکرانو په شننه کې عملګرایي یعنی له دوو تاریخي لومو څخه د واټن اخیستل دي. لومړی تړلی اقتصادي ایدالوژي او دوهمه د لویدیځو هیوادونو په نسخو باندې روند اړوندوالی دی. د اقتصاد د نوبل جایزې ګټونکی آمارتیا سین په خپل مشهور کتاب پراختیا د ازادۍ په شان کتاب کې دی لیکلي: پراختیا هغه وخت پایدار کیږي چې د فیصلو تر سره کول د شعارونو پر اساس نه، بلکې د تجربې، د شواهدو او د زده کولو پر اساس تر سره شي. هغه باوري دی چې د اغې شندونکو سیاستونو جوړول له هر شی څخه زیات د زده کوونکو اورګانونو د ټولنې ترمنځ د خبرو اترو له توانایي او د خصوصي یعنی پرایویټ برخې له ظرفیت سره اړه لري. دغه تولید او دغه لیتوګه د ایران د مدیریت او د ارتباطاتو د استاد ډاکټر علي اکبر فرهنګي په تفکر کې هم لیدلې شو. ډاکټر علي اکبر فرهنګي په خپلو آثارو کې ټینګار کوي چې پراختیا یو فنی پروژه نه، بلکې یو کلتوري او ټولنیز بهیر دی. داسې بهیر چې پکې د فیصلې تر سره کول باید د ډله ییز مسؤلیت منلو او حقیقت ګرایۍ پر اساس تر سره شي. هغه باوري دی چې د مخ په ودې هیوادونو کې د پلانونو اکثره ماتې خوړل په کړچار باندې د شعار د ترجیح په وجه دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، له بلې خوا د ایران اقتصاد پوه ډاکټر محسن رانانی په خپلو شننو کې مهم ټکي ته اشاره کوي او وایي: داسې ټولنه چې خپل سیاست د ازموینې، غلطۍ او د پرله پسې زده کولو پر اساس جوړ کړي، زر یا په ځنډ سره پراختیا ته رسیږي، حتی که چیرې په غلطه لاره کې هم ګام کیږدوي. خو دا سی ټولنه چې له بدلون څخه د ویریدا په وجه په ثابتې او تړلې لارې کې پاتې شي، حتی کچرې پروګرامونه سم هم وي، په نهایت کې به له نړیوالو پرمختیاو څخه شاته پاتې شي. دغه نظر همغه د تطبیقي زده کوونکو د منطق یادونکی دی چې نن سبا د مډرنې پراختیا په نظریو کې ورته ځانګړی پام کیږي. بروکنگز انسټیټیوټ په تیر میلادي کال کې په اډیپټیو گورننس فار سسټینیبل گروتھ، یعنی د پایدار ودې لپاره د تطبیقي واکمنۍ په نوم راپور کې د تطبیقي واکمنۍ پر رول ټینګار کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی د جنوبي کوریا او د ماليزیا په شان هیوادونه بریالي شول د نړیوال بازار او د ټکنالوژۍ بدلونونو ته په ځواب کې د سیاستونو په پرله پسې ډول بدلاولو سره د متوسط عاید له لومې څخه تیر شي. په حقیقت کې هغوی په یو ثابت ماډل باندې د ټینګار کولو پر ځای د خپلو د فیصلو د ترسره کولو نظام په دې ډول طرحي او پلان کړ چې وکولی شي غلطۍ وویني او هغه اصلاح کړي او تجربه په سیاست باندې بدله کړي. جنوبي کوریا په 1980 میلادي لسیزه کې د آسیا یو تر ټولو بېوزله هیواد و، خو د پاک چونګ هی حکومت د عمل ګرایانه سیاستونو په غوره کولو او له کورونا ستنیو څخه په هدفمند ملاتړ کولو سره د صادرات محوره پراختیا لره انتخاب کړه. د رین په نوم د فکر کوټې په روان میلادي کال کې په ویشنن کې ولیکل د جنوبي کوریا د بریالیتوب راز په خاص اقتصاد مرډل او بلګي کې نه، بلکې په پرله پسې ډول نرمخت منل او د هغوی زده کول دي.
د جنوبی کوریا حکومت په ار اقتصادي کړکېچ سره د خپل سیاست په جوړښت کې بیا کتنه کوله. په 1992 میلادي کال کې د آسیا مالی کړکېچ د غزده کونې د اوج ټکی بللی شو. جنوبی کوریا له دغه کړکېچ څخه وروسته شفاف ملي سیاستونه د بانک د نظام د اصلاح کولو او د ټکنالوژي او د پراخولو پالیسیانې غوره کړې او په څو کلونو کې خپل اقتصاد ژوندی کړ. په سنگاپور هیواد کې هم عملګرایی یعنی عمل پالنه د پالیسی د جوړولو د یو بنیادی اصل په توګه پیژندل کیږي. د ماډرن سنگاپور بنسټګر لی کوان یو باوري و له واقع ګرایی پرته پراختیا امکان نه لري. هغه وویل هر اقتصادي فیصله باید د هغه څه پر اساس چې کار کوي ترسره شي، نه د هغه څه پر اساس چې باید کار وکړي. د لی کوان یو د فکر کوټې په 2023 میلادي کال کې په یو راپور کې ټینګار وکړ چې د سنگاپور د ثبات او د بریالیتوب د یو اصلي عامل په توګه د شمیرنو پر اساس د لګښت او د ګټې د دقیق ارزونې پر اساس فیصلو ترسره کول دي. د ایران د متفکرانو له نظره دغه کارچار هم هغه شی دی چې باید د ایران په اقتصادي سیاستونو جوړولو کې سیستماتیک شي. د پوهنتون استاد ډاکټر محمود سریع القلم په خپلو اثارو کې په ځلونو ټینګار کړی چې پراختیا هغه وخت پیلیږي چې سیاست او پالیسۍ جوړونکی وکولی شي د لنډې مودې له هیجانونو څخه واټن واخلي او د اوږدې مودې په عقلانیت باندې تکیه وکړي. هغه وایي په نننۍ دنیا کې هیوادونه په شعار سره پراختیا نه مومي، بلکې د پراختیا په تمرین یعنی په علمی مدیریت، د فیصلو په ثبات او د ټولنیز عدالت سره نتیجې ته ورسیږي. په همدې لړ کې د مرکز پژوهشای توسعه ایران یعنی د ایران د پراختیا د څیړنو مرکز په تیر هجری لمریز کال کې په یو راپور کې اشاره کوي چې په ایران کې د اقتصادي ودې یو اصلي خنډ د سیاست دوام نه کول دي. د دې پروګرامونه په نیمه لاره کې بدلیږي یا د ارګانونو د ناغشملتیا په دلیل نتیجې ته نه رسیږي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې د بریالۍ پالیسۍ جوړول ثبات، شفافیت او د زده کولو قابلیت ته ضرورت لري. هر څومره چې د علم او د فیصلې د ترسره کولو ترمنځ واټن کم شي، د پراختیا د پروګرامونو د بریالیتوب احتمال هم زیاتیږي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د مالیزیا او د انډونیزیا په شان هیوادونو هم د دغه عمل ګرایانه سیاست د پام وړ بیلګې وړاندې کړې دي. مالیزیا په 2006 لرلی سره وتوانېدله د خپل د صنعتي کېدو لاره د حکومت او د خصوصي یعنی پرایویټ برخې ترمیان د هوشمندانه تعامل پر اساس جوړه کړي. د مالیزیا حکومت ټول شیان نه کنټرول کړل او نه یې په کامل ډول په خپل حال پرېښودل، بلکې د هدفمنو سیاستونو له لارې د پراختیا لاره هدایت کړه. د ایشیا فاونډیشن د فکر کوټې پر روان میلادي کال کې په یو راپور کې ولې کال مالیزیا وتوانېدله د بازار د کارندوالي او د ټولنیز عدالت ترمیان یو خوځنده انډول رامنځته کړي. دا هماغه بېساری انډول دی چې یوازې د واقع بینانه سیاست د جوړولو له زړه څخه راوځي. په مقابل کې هغه هیوادونه چې په خپلو سیاستونو جوړولو کې له افراط او تفریط سره مخامخ شول یا کاملا بازار آزاد کړ، له هغې شیندونکي څارنې پرته یا ټول شیان د حکومت په انحصار کې واخیستل، په نهایت کې له بندون سره مخامخ شول. د لاتینی امریکا او د منځنی ختیځ بلګې خودنه کوي چې د سرزوري حکومت کنګرایي او د بې ضابطه آزاد سازۍ د دوو قطبونو ترمیان ټیټې هڅې په کوم ډول کولی شي د اقتصادي او د ټولنیزې بې ثباتۍ سبب شي. په دې منځومان کې د پالیسیانو په اصلاح کولو کې د فکر کوټو او د فکري ارګانونو رول ډیر مهم ګڼل کیږي.
په لویدیځو هیوادونو کې د کارنیګي، رند او بروکینګز پرشان د فکر کوټې او ختیځ آسیا کې د چاینیا ډیولپمنت ریسرچ سنټر د علم او د سیاست ترمنځ د واسطې رول لري. هغوی په شمیرنو او معلوماتو باندې شننې کوي، د بهیرونو اټکل کول او د ځایي ناستو سیاستونو وړاندیز کول دي. په ایران کې هم د خپلواک او د اغیر شندونکو فکر کوټو د یو شبکې جوړول کولای شي چې د فیصلو د کیفیت له لوړتیا سره مرسته وکړي. د نتیجې په اخیستلو سره ویلی شو چې د عملګرایانه سیاست جوړول هم هغه د پراختیا په لاره کې اجرایی عقلانیت دی، یعنی د فیصلې ترسره کولو د تجربې د معلوماتو د پله پسې زده کولو پر اساس. هیڅ ایواد په شعار سره پرمختګ نه دی کړی. پراختیا د تبلیغ نه بلکې د تمرین نتیجه ده. هغه درس چې له ختیځ آسیا تر لاتین امریکا پورې تکرارېږي دا دی چې زده کوونکي، نرمښت منونکي او ځواب ورکوونکي حکومتونه د اقتصادي ودې اصلي موټر او انجنونه دي. د دغه پروګرام په پای کې اجازه راکړی د امریکا د پراختیا مشهور اقتصاد پو جیفری ساکس وینا ته یو اشاره وکړو. هغه د اقتصاد په نړیوال غونډه کې په وینا کې وویل پراختیا د کوچنیو سمو فیصلو یو ټولګه ده چې هر ورځ تکرارېږي. دا هم هغه د عملګرایۍ نتیجه ده. پرله پسې ګامونه، عقلاني فیصلې کول او له تجربو څخه زده کول. کچیری هر هیواد وکولای شي دغه منطق د خپلو اقتصادي سیاستونو او پالیسیو په جوړولو کې سیستماتیک کړي، نو د هغې انساني پانګه او بیخ بنایانی به د ودې په خدمت کې ورشي او د تولید لپاره سرمایه او پانګه به په ملي اقتصاد کې یو ژوندی واقعیت شي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ځلاند یون دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان. تلپات خوشبویی.
خوږو دوستانو، د تلپات خوشبوی نومې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زموږ او زموږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زموږ په ټولنې او زموږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لار د تک کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. کچا پر اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننې دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازده کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهي هدایت معیار وګرځوو. مومن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهي هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։